السلام علیکم خوګو اوریدونکو ستړي مشه د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستا سو هر کله کوم دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي په خبرونه کې به واوري چې افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر په وجنا د هیواد دننه او بهر د غمرازي سرګندونه شوي او د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې نه ویش کسان وجل شوي دي خو راځي چې په سر کې د فرخند وزیر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د نړۍ مشرانو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجنا غندلې ده. په کوټه کې شیا کانفرنس ته دوی د 29 کسانو د وجل کېدو وروسته د 9 ورځو ویر اعلان کړی دی او د امریکا د پوز مشروای امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټاکټیکونه سره سم کړي. د خبرونو تفصیل د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجل وغندل. ربانی پرون په خپل کور کې یو ځانمرګي برید کې وجل شو. افغان پولیس څرګندوي چې چاودیدونکي مواد د ځانمرګي په لونګۍ کې ځای پر ځای شوی وو. له پیښې وروسته ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر د لنډولو اعلان وکړ او دا پیښه د عمومي اسمبلی د غونډې په سنډه کې له ولسمشر باراک اوباما سره په ګډه وغندله. ولسمشر حامد کرزی وویل
خاغلی ولسمشر هغه ماموریت چې هغه پر غاړه اغسته و د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ وو. مونږ به هغه ډیر یاد کو. زمانه شي خیال چې مونږ به د هغه ځای په اسانه ډکړی شو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برهان الدین ربانی وجنا وغندله. برهان الدین ربانی چې شاوخه او یا کله عمر یې وو له 1992 تر 1996 کلونو پورې د افغانستان ولسمشر وو بیا وسوالو طالبانو له واکه لري ک په پرونی 14 کې د افغانستان د ولسمشر جګپور سلاکار ماسوم ستانګزی هم سخت جوبل دی او سوالو طالبانو د پیخې پړه نه د منلې او بلې کومې مخالفې ډلې هم د پیخې پړه تر وسه نه د منلې. په کوټه کې شیا کانفرنس په دغه خار کې د پرونی پیخې له امله چې د دوی شاوخوا دیرش تنو ته پکې مرګ جوبلا اوختي د 9 ورځو ویر اعلان کړی دی. تیر ورځ له کوټې ایران ته تلونکي په یو بس کې لګ تر لګا شپږویش مسافران د کوټې مستونګ پر لوی سړک ته نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي او بیا د دوی د مړو د پورته کولو لپاره پر راغلو کسانو هم برید شوی او درې تنه یې وژلې دي. د مشال ریډیو خبریال د خبر له مخې دغه پیخه کې سلور نور جوبل دي او په خار کې نن سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دي. د صوبا خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ټانک په نیم قبایلی سیمه کې اثرګند وسوالو د بجلی د کمپنۍ درې کسان تختول دي. د مشال خبریال وای دغه چارواکي هغه مهال تختول شوي کله چې دوی د ټانک جنډولا په یو نیم قبایلی سیمه پینکې د بجلی د ستنو سروې کوله. پولیټیکل انتظامیه وای د روانې میاشتې په 28 نیټه د سیمې د مشرانو یو جرګه راوللې چې پکې به د تختول شو کسانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. د امریکا د پوز مشروای امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټاکټیکونه سره سم کړي. اډمیرل مایک مولن دا خبره په واشنگټن کې په یو خبری غونډه کې سو ساته ورستو تر دې وکړه چې په کابل کې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجل شو. په دغه خبری غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا اول چې طالبانو اوس خپل ټاکټیکونه بدل کړي او اډمیرل مولن زیاته کړه
This also from my perspective reflects the shift in with respect to the Taliban.
Admiral Mullen why the dup of fikr wa sawal Taliban pa khpla taglara ki badlun rawaste pe pa ground kamyabi tarla sa nakra aw campaign yi ham nakam sho nazaka us palwar pro charwa tuna kawi. د لیبیا د کامی عبوري شورا وزیر اعظم وای هله لري چې د دې هیواد د نوې کابینه به په لسو ورځو کې جوړ شي. وزیر اعظم محمود جبریل چې په نیویارک کې د عرب سپرلی په نوم په یو کانفرنس کې وویل، دا فیصله لا تر اوسه نه ده شوې چې د نوې کابینې وزیران به په ترابلس یا د هیواد په ختیځ یا لویدیځ کې وي. عبوري شورا د لیبیا په ختیځ کې ده، په داسې حال کې چې د معمر قذافي د واکمنۍ مرکز ترابلس په لویدیځ کې دی. جبریل وړاندې وایي، زه د وخت پابند نه یم، خو په دې فکر کې یم چې د دې حکومت تر شا ملي یووالی راشي. زه تمه لرم چې حکومت به په یوه اونۍ یا تر ډېره لسو ورځو کې به جوړ شي. ډېر کارونه سرته رسېدلي دي. اوس پوښتنه د وزارتونو د شاملولو ده او ځایي مسله هم ده چې دوی به آیا په ترابلس کې وي او یا که د هیواد په ختیځ او لویدیځ کې، او دغه امکانات شته. تاسو مشال ریډیو تغوږی او ورسته خبر دا چې سپینه ماڼۍ وای ولسمشر براک اوباما با نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره وویني. دا په داسې حال کې دا چې امریکا ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي سو د فلسطینیانو د دغه پلان پر سر چې غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه د ملګرو ملتونو په جنس اسحملې کې غړیتوب ترلاسه کړي او د نړیوالې مقابلې مخه ونیسي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي، هیواد به په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو له دې حسنه چې امریکا او اسرائیل یې سخت مخالفت کوي خامخا ملاتړ وکړي. داود د مشال تر دې د ما خبرونه.
قدر منوریدونکو، د مشال ریډیو نه خبرونه واوریدل. د رواني غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی چې تیر ورځ په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی، په هیواد کې روان د سولې په بهیر باندې نوموړي وجنه څه اثر وغورځوي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریا وای، په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې 9 کسان وژل شوي. پولیس د دا ډول پیښو مخنیوي کې ولې ناکام دي؟ د صوبی ډی آی جی حامد شکیل وایي، پولیس د جرایمو خلاف مبارزې نه علاوه نورې ذمهوارۍ هم ترسره کوي.
پولیس ټوټل چې آپریشن دغه ټایم دی تقریبا 1200 کسان ده. اسکارټ چې دی، د ججز، د نور وی آی پیز، د گورنر وزیر اعلی پروټیکشن، نور د وزارت چې ګارډ ورکو.
او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د یو بل تر مخه د 120 لیکچرانو ارزی نوکرۍ پخې کړې دي. د صوبې د قانون وزیر وای،
دا تقریبا 137 چکم دي. دوی یو وخت د ریګولر یا د کرنٹ بجټ پوسټ اگینست کار نه کو، بلکې د ای ڈی پی د سکیم د لاندې کار کو. دا پاتې شونو دا نن پرمننت شو.
دا او نور ریپورتونه لرو، او د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه هم وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو خپل خبرونه شروع کوي او تر مازیګر 6 بجو پورې جاری ساتي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی چې تیر ورځ په کابل کې د یو ځانمرګي برید پترس کې وژل شوی، په حق لایې د افغانستان دننه او بهر خواشینۍ سرګند شوې دي. او په افغانستان کې د سولې د بهیر په حق له هم بیلابیل نظریات رامنځته شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس او د افغانستان پخوانی ولسمشر استاد ربانی د سې شنبه نه په مازدیګر په داس حال کې چې سات وړاندې د ایران له سفر راستون شوی وو، ظاهرا په یو ځانمرګي برید کې چې ویل کېږي برید کوونکي چاودیدونکي توکي په خپل لونګۍ کې ځای پر ځای کړي وو. د استاد ربانی په کور کې پر دوی برید وکړ چې په دې پیښه کې استاد ربانی ووژل شو، او د سولې شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر سلاکار مسوم ستانکزی، د استاد ربانی سیکرتر حاجی نذیر او د سولې شورا یو بل غړی رحمت الله وحیدیار ټپیان شول. د استاد ربانی د وژل کېدو تایید ولسمشر یو تن ویاند حمید علمی داسې وکړ.
موږ دا خبره تاییدو چې جناب پروفیسور برهان الدین ربانی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خانه جمهور رئیس او د سولې اعلی شورا مشر د 15 بجې په شاوخوا په کابل کې شهادت ورسید.
د ولسمشر مرستل مارشال فهیم د استاد ربانی وژنه یو مرموزه توتیه وبلله او په خلکو یې غږ وکړ چې خپل ملي والی وساتي. د استاد ربانی نږدې ملګری او د اتحاد اسلامي مشر استاد سیاف هم د استاد ربانی وژل کېدل په کلکه وغندل او وی ویل چې دا برید به افغانان لا متحد او مضبوط کړي.
او ټولو ته دا اعلانم کوم چې دا ولس یو موټی ده. په دې ولس کې کوم وحدت ملي وحدت او ملي یووالی چې استاد دغې دپاره کار کړی وه دا به لا پسې ټینګیږي او دا حوادث به دا ملت لا پسې مضبوطوي په یوه صاف په یوه سنګر او د یو موټي په شان به دروي.
دا استاد ربانی وژل کېدل به د افغانستان د سولې په پروسه باندې څه اغیزه ولري. د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې د استاد ربانی مړینه به د سولې د پروسې خنډ نه شي بلکې دا به د ټولو خواوو لپاره یو د عبرت درس وي چې نور هم د سولې لپاره هڅې وکړي او کنه د وژنو دا لړۍ به همداسې روانه وي.
د استاد قرباني به د ټولو لپاره د عبرت یو درس وي او وروسته له دې به ترخه درس نه هم باید کابل دولت او هم نړیواله ټولنه زیاته استفاده وکړي او دا پروسه به ګړندۍ سي هم په ملي بوت هم په منتقلي بوت او هم په نړیواله کچه باندې.
کته هم د دې پیښې پراتر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي خو په سیمه کې د همت مجاهد په نوم چې ځان د حزب اسلامي ویان معرفي کوي په دې پیښه خوښي څرګنده کړې او د استاد ربانی د وژن کې عمل ستایي. نقیب الامتنوال مشال رادیو خوست.
قدر منوریدونکو هم په دغه موضوع یو بل ریپورت لرو. د امریکا صدر باراک اوباما د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر استاد ربانی برهان الدین ربانی وجنا یو لوی نقصان بللې او په عین وخت کې د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې د پروسې د پرمخ بیولو په خبره ټینګار کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون په مقصد د امریکا په سفر دی د استاد ربانی په وجنه سخت خفګان خود لري چې ویل شوی خپل دغه دوره به هم لاندې ختم کړي. په دې حق لا د مشال ریډیو همکار هارون باچا د واشنگتن نه نور تفصيل راکوي.
رایټرز اجانس خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ولسمشرانو چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې 13 ورځ په نیویارک کې سره ولیدل د وازان مرګي بریټ په نتیجه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی په وجنه سخته خواشینی ښکاره کړه. خاغلی اوباما د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې د استاد ربانی کوششونه په خو ټکو یاد کړل او دغه هیواد له خلکو سره د خواخوږی څرګندونې وکړې. هغه داسې یو شخصیت و چې د افغانستان لپاره د زړه نه کار کوو او د ولسمشر کرزی یو ارزښتناک سلاکار و. هغه د هیواد په بیا رغونه کې بې کچه مرستندویه ونډه درلودله ځکه نو دا یو افسوسناکه ځایه ده او موږ غواړو چې د زړه له کومې تا سره د هغه له کورنۍ سره او د افغانستان له خلکو سره خپلې خواخوږی شریکې کړو. نوموړي په عین حال کې ډاډ ښکاره کړل چې د غم نه ډکې له دې پیښې باوجود به د افغانستان د ثبات او د دې د وګړو د سوکالۍ په موخه پیل شوي کارونه پر مخ یوړل شي. موږ دواړه په دا باور یو چې باوجود د دې واقعي مخه تل راتلو موږ به په هغه ویلارې له تک کولو په شان شو د کومې مخه چې افغانستان ته ازادي امنیت او سوکالي راوستل دي او دا چې موږ هغه هڅو ته دوام ورکول هم اړین بولو چې د افغان ټولنې دواړه برخو په سره یو ځای کولو او د وحشت دغه بې معنا دوران له منځه په وړلو تمامېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د خپل امریکایي سیال سره په لیدنه کې دغه سرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار وکړ چې ویل د استاد ربانی وژنه به افغان دولت پلی کړي د افغانستان د روغې جوړې او امن پروژه ټکړای نه کی او زیاته کړه. خاغلی ولسمشر هغه ماموریت چې هغه پر غاړه اغسته و د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ و. موږ به هغه ډیر یاد کو. خاغلی ولسمشر زمانه شي خیال چې موږ به دا غ ځای په اسانه ډکړی شو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په وجنه د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم تیر ورځ د پینټاګون خبریالانو سره په خبرو کې افغان ښکار کړل، خو په عین حال کې هیله خوده چې نوموړي پلی کړی د افغانانو د پخلاینې حسیبه له نورو افغان مشرانو سره په ګډه پر مخ یوسي. بنیادی ټکی اوس هم دغه دی چې موږ په صحیح لور روان یو. موږ د طالبانو پر ضد پرمختګ کړی او دا چې دا رقم بې نوبته پیښې زموږ د پرمختګ مخه نشي نیولې. د پینټاګون خبرې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قومندان اډمیرل مایک مولن وویل، موږ په دې پوه یو چې طالبانو له دې لامله چې په میدان کې د جګړې کولو توان یې له لاسه ورکړی په داسې قسمه تاکتیکو ګوتې پوری کړي دي. دا هم زما په اند د طالبانو په ټولیزه ستراتیژۍ کې د بدلون سرګندوی کوي. دا ځکه چې سخت کال هغوی په میدان کې بریا ونه مونده، په دغه حکله د هغوی کمپاین له ناکامۍ سره مخ شوې او ځکه یې نو د لوړ رسوخه کسانو د پنخه کولو کارونه پیل کړي دي. راپورونه ښایي د 13 جولای له میاشت راهیسې چې د ولسمشر کرزي ورور او د کندهار والي د خپل ساتونکي له لاسه ووژل شو، د استاد رباني د 13 ورځې وژنه د افغان دولت پر مخ کې یوه بله ډېره غټه ضایعه ده. په داسې کې کتونکي د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې نیسي چې وایي وبنشي کولی د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان د امنیت بشپړ مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدر منور دن کو مشال ریڈیو تاسو لپاره په پښتو ژبه نه ساعت خبرونه لري چې د پیښور په وخت هر ورځ د سحر نه د 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. دا وخت یو کورنۍ ریپورت لرو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې یو شمیر مهم حکومتي، سرکاري او د سیاسي ګوندونو مشران ووجل شول چې تر اوسه یې د وژنې پلټنې روانې دي. دا چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه څنګه کولی شي د خپل ځان او ولس سره سره د مهمو خلکو حفاظت هم وکړي، د دغه پوښتنې جواب د مشال ریډیو همکارې فرخنده وزیر په خپل دی ریپورت کې لټولې دي.
په تیر نږدې وخت کې په پاکستان او بیا خاص کر خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو چارواکي، حکومتي او سرکاري افسران او داشان یو شمیر سیاستدانان او د هغوی د کورنۍ کسان په نخښه کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات په ترهګر پیښو او بمی چاودنو کې پولیسو ته د سر زیان رسیدلې. په 2008 کال کې د پولیسو یو مشر ملک سعد او د تیر کال په 4 اگست اف سي کمانډنټ صفت غیور په ځانمرګ گو حملو کې وجل شول. صفت غیور چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو یو مشر هم پاتې شوی وو او د وسوالو ډلو پر ضد یې په عملیاتو کې هم مهم رول لوبولی وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی آی جی ملک نوید مشال ریډیو ته د لوړپوړو چارواکو او د پولیسو د وژنې په اړه وویل، پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې سخت نقصانونه رسیدلي.
تعداد ډېر زیات دی، یعنی زموږ صوبې کې صرف چې دنو 3 ڈی آئی جی سینئر افسران، یو چیف آف پولیس پشاور او یو ڈی آئی جی بنو، زموږ ډېر ښه افسر او کمانډانټ ایف سی او د پولیس آئی جی درې خو دا سینئر افسران شهیدان شوي دي. بل ایس پی سی دی درې خو زما په دې ټینیور کې او لږ مخکې ایس پی شهیدان شوي دي. ڈی ایس پی لا تعداد دی، ټوټل تعداد تاسو تقریبا د پولیسو ګورئ نو وروسته درېو کالو کې هر کال تقریبا 2 او 200 میز کې پولیس والا شهیدان کیږي چې په پاکستان هم وي او بیا سینئر افسران هم ډېر لوی تعداد دی.
په پاکستان کې د 2008 کال راهیسې په حکومتي، سیاسي او نورو مهمو چارواکو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات او پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي او د هغوی د کورنۍ کسان د ترهګرو لخوا په نخښه کړل شول. په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړی عالم زیب خان په یو موټر بمی چاودنه کې وژل شو، او هم په دغه کال کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل ایم پی اے ډاکټر شمشیر خان چې د اسمبلۍ په فلور یې د وسلوالو طالبانو خلاف خبرې هم کړې وې، په یو ځانمرګي برید کې د اختر په مهال په خپله حجره کې وژل شو. دا شان د خیبر پختونخوا اسمبلی د ان پی د دوو غړو وقار احمد خان او واجد علی خان ورونه په سواد کې وجل شول. د دغه صوبې سینیر وزیر بشیر بلور هم د دوو بمی حملو نه ژوندې راوتلې او د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین یوازینی زوی میا راشد حسین هم تیر کال د خیبر پختونخوا په پبو کې د تراګرو لخوا د خپل کور سره نږدې وجل شو. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک چې په دې وروستو کې د یو وسوال برید نه روغ راوتلې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ان پی ته د رسیدلي زیان په اړه وایي. د ترهګرۍ د روانو پیښو په لړ کې سږ کال په بنو کې د پولیسو ډی پی او اقبال مروت په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. له هغه وړاندې د پولیسو یو بل مشر جاوید اقبال په لکی مروت کې وژل شو او وروستو په سوات کې هم د هغه د جنازې په لمانځه کې په یو ځانمرګي برید کې د هغه زوی او ګڼ شمېر نور کسان وژل شول. دا شان د بنو د پولیسو مشر عابد علي او د کوزدیر د پولیسو مشر خورشید خان هم په تیر وخت کې وژل شوی دی. د بلوچستان په سرخار کوټه کې وزیر خان ناصر چې د کوټه د پولیسو مشر دی په کور یې یو ځانمرګي برید وشو چې دی پکې روغ راوتلې دی. دا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پولیس څومره ټریننګ او وسله لري چې د ولس حفاظت وکړي، د مهمو حکومتي او سیاسي خلکو امنیت هم خوندي وساتي او ځان هم بچ کړي. په ځواب کې د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد مشال ریډیو ته وایي
دا پولیس چې کوم موږ په حال چلو دا هغه خلاف موږ استعمالو دا صرف د لا نادم او کوم معمولي جرائم دي سوسایټي کې په معاشره کې جرائم دي دا هغه لپاره دي. دا څه منظم تخریبکار او دهشتګردو خلاف یو نوې فورس پکار دی د پولیس چې هغه دا تربیت لري، هغه دا وسایل لري، هغه دا قابلیت لري چې هغه د خلکو مقابله وکړي.
په 2008 کال کې د پاکستان په 2 پاتې شوي وزیر اعظم او د پیپلز ګوند په خواري مشره بنظیر بوټو هم په یو ترهګر برید کې وژل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا پر ډزو وژل شو او له هغه وروسته په اسلام آباد کې د اقلیتي عیسوي ډلې وفاقي وزیر شهباز بټي وژل شو. په پاکستان کې د مهمو حکومتي، سیاسي او د پولیسو د مشرانو د وژنې زیاتره پړه په پاکستان کې وسوالو طالبانو پر غاړه اخیستي، خو تر اوسه د دغه کسانو په وژنه کې ککړو خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. چې د شنونکو په خبره د دغه پیښو ککړو کسانو ته پر وخت سزا ورکړل شوې وي، نو په دې سره به ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ډیره کامیابي ترلاسه شوې وي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دغه اعلان دغه کومه ویب پاڼې انټرنیټي پته تاسو واورئ. د مشال ریډیو په دغه باندې تاسو د ټلیفون د لارې هم د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورتللی شئ. او اوس اخلو د بلوچستان خبر. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خواوشا 9 کسان وژل شوی دي. په دې کې یو پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې مسافر د کوټې نه د تفتان په لار روان وو، نامعلومه کسانو په دوی ډزې وکړې. د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د سه‌شنبه په ورځ په دوو پیښو کې پولیس وایي شاوخوا 9 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د مستونګ سیمه پولیس چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو کسانو له کوټې تفتان ته پر لاره بس ودراوه، ټول کسان یې راکښته کړي او وروسته یې پرې ډزې وکړې. د مستونګ سیمه اسیسټنټ کمشنر شانواز د پیښې په اړه مشال ته وویل
تفتان کی طرف جاری تھی جس میں مسافرین سوار تھے،
دا موټر د تفتان پر خوا روان و. وسلوالو له بس څخه ټول مسافر را کښته کړی او شپږویست یې په همهغه ځای ووژل. شپږ نور ژوبل دي چې موږ روغتون ته ولېږل. د شالیمار نومي شخصي بس کمپنۍ د همدې بس چلونکی چې د ده په خبره په تیښته یې خپل ځان خلاص کړ، له رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه څه داسې وویل: یو پیک اپ ډوله موټر بالکل زموږ مخې ته راغی. زه په دې مجبور سوم چې بس ودروم، ځکه چې ټوله لاره یې راته بنده کړې. له دې پیک اپ موټر څخه کسان راکښته سوه چې په لاسونو کې یې کلاشینکوفونه او راکټ لانچرې وې. موږ ټول یې راکښته کړو. په دې کې ځینو په منډه ځان خلاص کړ او هغه پاتې نور یې ټول ووژل. برید کوونکي اته یا لس کسان وو. تر دې پیښې نیم ساعت وروسته په یوه بل موټر هغه مهال برید وسو چې له کوټ څخه په یوه موټر کې د همدې وژل سویو کسانو د کورنۍ غړي د پیښې ځای ته تلل. د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشن حامد شکیل وایي په دې پیښه کې بیا درې تنه وژل سوي او یو بل ژوبل سو. که څه هم ایران ته په تلونکو زیارت کوونکو دا لومړی ځل نه دی چې برید کیږي، بلکې تر دې له مخه هم په څو واره پرې بریدونه سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی وایي حکومت ایران ته تلونکو زیارت کوونکو ته امنیتي ساتونکي ورکوي، خو د ده په خبره دې زیارت کوونکو هیڅ څوک هم خبر کړی نه و. نصیب الله بازی زیاتوي: هیڅ قسم غوښتنه یا هیڅ قسم معلومات نه هم ما ته راکړل سوي وو او نه هم د کوټې کمشنر ته ورکړل سوي وو. د یادول وړ ده چې په دې دواړو پیښو کې ټول وژل سوي او ژوبل کسان له شیعه مسلک او د هزاره له چنګیزي قبیلې سره تعلق لري. د دې دواړو پیښو پر ضد چې مسؤلیت یې لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړ، شیعه کانفرنس د اوو ورځو او هزاره ډیموکراتیک ګوند د درو ورځو د ویر اعلان کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو، په ریپورت کې مو واورېدل چې تېره ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په یو بس باندې د ډزو په ترڅ کې لسګونه کسان وژل شو چې د ټولو تعلق د شیعه مسلک سره وو. د دې پیښې نه علاوه په بلوچستان او په ځانګړې توګه په کوټه کې دا ډول یو شمېر هدفي وژنې رامنځته شوې دي چې د عام ولس په ژوند یې بد اغېز کړی دی. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي په کوټه کې د ډی آی جی اپریشن حامد شکیل سره په دې حق له خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي. نوموړی وایي:
مجرمان نیول دپاره خدا چې کم مشکل دي، چاپی والی دي او هغه باندې هډ منی ایشي دي، هغه جلا مطلب دا د دې کومک هو جواړو ده. دا چې کم کسان ټارګټ دي، کم ټرایب چې ټارګټ دي، زارکان شیعگان چې دی دی سره موږ کوم غواړو چې دی کوم وخت مطلب یو ان ګروپ چې دی دی موومنت کې د تفتان خوا ته یا د زیارتو د پاره خو دی موږ د ځادي وری کې چې موږ هغه کوشت یا هغه ترانسپورت موږ اسکاټ وری کو پروټکشن دی وری کو پرون هم چې دی تللی دی بغیر اطلاع او تللی دی بغیر س انفارمیشن تللی دی بغیر پروټکشن تللی دی. عموماً چی د کوټ سره روان کیږي د موږ اسکارټ ورکو او بیا انډر پروټیکشن حواله کو د لیویز ته، بیا لیویز والا چې دی نور ډسټرکټ ته حواله کی او واپسی باندې هم دتر دی راځي. د کفتان سره روان کیږي د انډر پروټیکشن سره راځي او د لیویز والا بیا د کوټ پولیس حواله کی او د کوټ پولیس دی راولي خپل ځای له نو بغیر د پروټیکشن چې دی راوځي خامخا به ټارګټ کیږي.
او بل حامد شکیل صاحب، په کوټه کې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي چې حکومت هم په خبر دی یا هلته پولیس نفری ډېره زیاته ده، خو بیا هم کله خلک هدفي وژنې په ترڅ کې یا ټارګټ کلینګ یې وسي یا څه نور مرګ ژوبل ورته واړول سي. په کوټه ښار کې که پولیس خبر هم دي، بیا هم ولې د دې پیښو مخنیوي نسي کولای؟
نه صاحب، پولیس نشته. پولیس چې مکمل وي نو څه ضرورت دی د ایف سي لګوان؟ پولیس ټوټل چې اپریشن دغه ټایم دی تقریبا 1100 کسه ده. هغه شفت وایز خپل ډیوټي راکوي او صرف د پولیس په ذمہواری کې دی نه راځي چې صرف د ټارګټ کلینګ د دهشتګردي په حواله وګي د غلا دی مرډر دی نور د وایټل انسټیټیوشن حفاظت دی چې دی اسکارټ چې دی د ججز د نور وی آی پیز د گورنر او وزیر اعلی پروټیکشن نور د وزارت چې موږ ګارډ ورکو د خپل موږ هم خپل اندر ټارګټ یو موږ خپل کسان هم هغه ورکړي نه نم زموږ یو سړی ټارګټ سوي دي.
په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې په دې صوبا کې یا په کوټه شار کې د دې وژنو د مخنیوي لپاره یا د دې مجرمانه کاروایانو د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات په پلان کې نیولې دي؟
آغا باندې میټینګ شروع پرونم یو میټینګ د آی جی ایف سی په صدارت کې اوس په هغه کې هم ډېر فیصلې شوې دي نن هم د هوم منسٹر په صدارت کې یو میټینګ کیږي ان شاء الله بدی کې بهتري راځي لیکن بیا هم هغه خبره ده چې کوم پورې د موږ متحد نه اوسو د دې دشګردي خراب موږ ته کامیابی دونه زیات نه ملاويږي باید چې موږ ټول یو سو د ټول قوم چې دی په بهشت قوم چې دی د مقابله وکړو
داو د کوټنا د پولیسو ډی آی جی آپریشن حامد شکیل چې په سیمه کې او په ټوله صوبا کې د امن او امان په حواله باندې زمنګ د همکار احمد شاه اعظمی سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری دا وخت په پیښور کې د ماسپخینې 3:30 بجې کې دونکو دی فرخند وزیر سټوډیو تراغلی دا تاسو ته د تازه خبرونو لنډی سړاندې کی
د نړۍ مشانو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجنا غندلې ده. په کوټه کې شیا کانفرنس ته دوی د 9 کسانو د وجل کېدو وروسته د 2 ورځو ویر اعلان کړی دی. د امریکا د پوځ مشر وایي امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټکټیکونه سره سم کړي. د لیبیا د کامی ابوري شورا وزیر اعظم ویلي هیله لري چې د دغه هیواد نوې کابینه به په 10 ورځو کې جوړه شي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ویني.
د فرخنده وزیر نامو د دې سات تازه خبرونو لنډیز اورید. قدر منوریدونکو اوس پام وکړئ کورنۍ ورسپانو ته چې اغي په خپل اداريو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي دي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالي انیسا اجمل د مهمو لیکنو غټ کې راغونډ کړی راځي چې په غاړه وایو.
رسپانا آج پخپل اداری کے لیے چې د پیښور نشتر آباد په چوک کې په سی ڈی مارکیټ کې د بم چاودنې وروسته پولیس په پوره خار کې ناکې لګولې دي چې لوجې د خلکو ژوند په عذاب کې شوی دی. اداري لیکي چې کله هم په ملک کې چاودنه وشي نو دغې وروسته د حکومتي چارواکو لخوا روایتي بیانونه مخې ته راځي خو د دې روایتي بیانونو نه هیڅ نه جوړیږي. په کار دا چې تره ګرلا سزا ورکړی شي او تر څومره چې د پولیس تعلق دی نو هغوی د خپل حفاظت لپاره د تاڼو چار چاپېره لارې هم بندي کړي دي چې لوجې اولس ته د ترهګرې نور هم خطره کې دی شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې پولیس چارواکي دي د خپل حفاظت لپاره کړنلارې بدل کړي او د ترهګرو په ضد دې صحیح ګامونه پورته کړي. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د موسم بدلون سره سره په پیښور او خوش سیمو کې د ګیس لوډ شینینګ شروع شوی دی چې لوجې خلکو ته ډېر ستونزې مخې ته لري. په صبح خبر پښتونخوا کې چې د ستمبر د میاشتې نه د ګیس لوډ شینینګ او د پرشر کمی چې کم شکایتونه دي نو متعلقه چارواکو لا په کار دي چې د مسلې اړخته پام ګرځولو سره سره دي د ګیس پټولو کسانو پر ضد هم کاروایی وکړي. روزپاڼه ډان په خپل اداري کلی کې چې دا وخت په ټول ملک کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ووټرانو تصدیق روان دی او د صبح خیبر پښتونخوا حکومت دا غوښتنه کوي چې د ووټرانو تصدیق اخیری نیټه چې 1 ستمبر ده هغه دې سی واکړی شي. او بل پسین صبح کې د سیلابونو او کراچۍ کې د امنیت صورتحال له وجې هم د ووټرانو تصدیق کې ستونزې مخې ته دي. اداري لیکي چې دا وخت خلکو ته د ووټرانو د تصدیق په مهم د تنقید په ځای خپل رجسټریشن ول پکار دے. ورسپانا جنگ پخپل اداری کلی کی چې حکومت په ټولو سرکاري محکمو کې ملکی د توانای کمی لوجی په یوه اونۍ کې د 2 چټیانو فیصله کړی دا د کمی منځوري با چې په 20 ستمبر کیږي. اداری لیکي چې حکومت اکثر وایي چې د توانای کمی حقیقتا په وراثت کې ملاو شوې ده خو حکومت ځان پدې نشي خلاصولې ځکه چې په دې بحران کې زیاتوالی شوې ده او په لږه موده کې د خلکو یو شمېر ستونزې سیوا شوې دي. اداری لیکي چې د توانای په لړ کې یو مهمه خبره ده هم ده چې د حکومت کوششونو باوجود د بجلی پیدا کولو ادارو واجباتو وصولی او متعلقه ادارو ته ادا کولو بندوبست هم نه دی شوی. تر دې دمه د نور بندونو جوړولو او د کوئلي ذخیرونو بجلی پیدا کولو لپاره منصوبې هم نه دی جوړې شوی. ادارې لیکي چې په یوه اونۍ کې 2 چټیانو سره به د سرکاري محکمو کارکردګي نور هم خراب شي او د دې لوجې به په ملک کې د خلکو ستونزې نور هم سیوا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
قدر من اوریدونکو د کورنوی ورسپانو مهم ټکی مو د انیس اجمل نه اوریدل. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو، پاکستان کې نسلی یا قبیلوی شخړې دومره زیاتې شوې دي چې ځینې خلک خو د بلې قبیلې سره د یو ځاکېدو نه مرګ غوره کړي. دا خبره د رویټرز خبری اجانس په یو ریپورت کې هم راغلې ده چې د سیلابونو له وجې متاثره شوي خلکو کې یې لا هم دغه د نسل یا د قبیلې په بنیاد باندې هغه چې کوم ترمنځ فرق دی هغه قائم ساتل شوی دی. د دې ریپورت مهم ټکی د حسیب شهید ناورو
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی، د پاکستان د بشري حقوقو وزارت فیصله کړې چې د ډرون بریدونو مسله د نړیوال بشري قانون په مت کې د ملګرو ملتونو سره وسیړي او د عدالت نه پورته وژنې لپاره یو رسمي شکایت درج کړي. ورځپاڼه لیکي د ګل پورس د وزیر اعظم سلاکار مصطفی نواز کوکر میډیا ته ویلي، په دې مسله به د حکومت ټولو برخوالو سره خبرې کوي او د دوی د رضا وروسته به دغه رسمي شکایت درج کړي. د ډیلی ټایمز په خبره دغه فکر په نړیوالو قانون پوهانو کې نوم پیدا کړي او خپل د امریکا قانون او نړیوالې لوسنامې د دې ملاتړ کوي. ورځپاڼه زیاتوي، مصطفی کوکر د ډرون بریدونو تاریخ ته د کتلو سره ویلي، لومړی ډرون برید په اردن کې شوی چې د غیر قانوني وژنې د سر لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارکونکي د سخت نوټیس واخیستلو او د امریکا د حکومت نه په دې لړ کې د سپیناوی غوښتنه وکړه. دغه په خبره پوځي عملیات باید متوازن وي. بلخوا نیوز ویک مجلې او د ډیلی بیس ټرسپانی د یو سل پنځه شپېته هیوادونو معلومات راټول کړي چې دا اوس سړي کوم هیوادونو کې ښځو ته پراخ حقونه او د ژوند د تیرولو اعلی معیار ورکړل کیږي. د مجلې په خبره تیر کال په ډنمارک کې خزینه وزیر اعظم منتخب شوه. برازیل کې یوه ښځه د صدر په توګه مخې ته راغله او د انټرنیشنل مانیټری فنډ چارې هم یوې ښځې په لاس کې سنبال کړي او بیا په مالی کې داسې قانون منظور شو چې دا وایي ښځو لپاره ضروري نه ده چې د خاوندانو سره ومني. د مجلې په خبره داسې ښکاري د ښځو د حقونو او د ازادۍ حالت په ټوله نړۍ کې کیدی شي د مخکې نه خښې وي، خو بیا هم مهمو خبرو کې اختلاف موجود دی او کار پرې پاتې دی. په پاکستان کې ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي او په سعودي عرب کې ښځو ته د ګاډي چلولو اجازه نشته.
قدر من اوریدونکو، دا ونړیواله مطبوعاتي کتنه چې د مليحه امیرزاده نه مو واورېده، د بخنې سره دغه اعلان چې کوم ریپورت تاسو ته مونږ درکړی وو هغه به درته وروسته دراوړو. دا نړیواله مطبوعاتي کتنه وه، مليحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کړه. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې چې د پاکستان د بشري حقوقو وزارت په خپل ویلي فیصله یې کړې ده چې د ډرون بریدونو په لړ کې د نړیوال بشري قانون لاندې د ملګرو ملتونو سره خپل شکایت رسمان درج کړي. بلخوا نیوز ویک مجلې او ډیلی بیسټ ورځپاڼې د یو سل پنځه شپېته هیوادونو معلومات د دې لپاره راټول کړي چې معلومه کړي په کومو هیوادونو کې د ښځو حقونو ته خاص پاملرنه کیږي او د ژوند معیار یې ښه دی. ورزو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي چې امریکا او پاکستان په دې سلا شوې دي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره راکمه کړي. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي تعلقات تر یو حده خراب شوې دي. د اسوسییټډ پریس د دغه رپورت مهمې برخې د مشال ریډیو همکار داود خټک وړاندې کوي.
د خبری اژانس په وینا په پاکستان کې د امریکایي پوزونو موجودګی ته په خستر غنه قتل کیږي. هم له دې عمله د پاکستان او امریکا اعلی چارواکي په دې سلا شوې دي چې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره راکم کړي او دغه سي دا شمیره د سلو او یو نیم سلو ترمنځ وساتي. همدغه سي د پوزي تربيت ورکوونکو شمیر به هم تر ډیره حد راکمول شي. په دې اړه اي پي خبري اژانس ته ځینې سرکاري چارواکو د خلیل لیکي چې د پوزيانو د شمیر راکمولو دا فیصله ځکه شوې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان د امریکا لخوا په ډرون بریدونو او د اوساما پر ضد په یک طرفه اپریشن سخت غوسه څرګنده کړې ده. اي پي خبري اژانس د امریکا د ګډو ځواکونو کمانډان اډمیرل مايك مولن او د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ ملاقات ته په اشاره سره لیکي چې له پاکستان په سختي سره دا غوښتنه شوې ده چې د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI او اورپاکو ترمنځ اړیکې نورې باید پرې شي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو د حقانی ډلې سره نږدې اړیکې لري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کیږي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلي چې پاکستان ته پکار دي چې د ټولو اورپکو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم پاکستان په دې غوسه دی چې ولې امریکا د پاکستان په خوره بیل څه خبرداري او اجازه عملیات کوي، خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې تر سوچ پاکستان د ټولو اغه اورپکو چې په افغانستان کې امریکایي پوزیان پنخه کوي ګامونه ونخلي، دوی د پاکستان د خوري دننه د دغه اورپکو پر ضد د یک طرفه عملیاتو حق لري. په تیرو کلونو کې امریکا په دې غرض چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز او ملیشو ته خطر بیا ورکړی شي په ملیونونو ډالره خرڅ کړي دي. همدې لړکې د تربیه په غرض مرکزونه جوړ کړی شوي دي چې دا شان پاکستانی، افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي. که څه هم د دغه کوششونو سره د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترګرې پر ضد مرسته ملګرتیا پیاوړې شوې وه، خو په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي پوځونو د عملیاتو وروسته پاکستان دا غوښتنه کوي چې امریکایي پوځیان دې له دغه هیواده وځي.
داو داود خټک او اوس یو کورنۍ ریپورت. پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت په سیالکوټ کې د خلکو او پولیس په موجودګۍ کې د دوه ورونو مغیس او منیب د وجلو په تور کې د پخوانی ځلی پولیس افسر په شمول دویش ملزمانو ته سزاګانې اورولې دي. په دې حق له نور تفصیل نمو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل خبروي.
د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په سیالکوټ کې د وجلی شوي رونو مغیس او منیب د مرګ په تور کې پخانی ضلع پولیس افسر په شمول دویش مجرمانو ته سزاګانې ورکړې دي. مغیس او منیب چې تیر کال په 15 اگست د سیالکوټ په سیمه بوتر کې د پولیس په موجودګۍ کې وجلی شوي وو، عدالت د دې کیس اورېدنه سرتا اورسوله او تیر شپه قریبا 11 بجې یې د مقدمې فیصله واوروله. د ګجرانواله عدالت جج مشتاق احمد ګوندل د مغیس او منیب د مرګ پتور کې وو ملزمانو ته سلور زلا د مرګ سزا، شپږو ته سلور زلا د قید سزا او جرمانې ورکولو حکم ورکړی دی. عدالت په دې مقدمه کې نامزد مجرم او پخانی ڈی پی او سیالکوټ وقار چوہان په شمول نور نه پولیس اهلکارو ته هم درې درې کاله قید او 500 زره روپے جرمانې سزا اورولې ده. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت جج په دې مقدمه کې 500 ملزمان خوشي کړي دي. د عدالت لخوا د دې فیصلې راتلو وروسته د مغیس او منیب نیکه مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وویل،
د مغیس او منیب د مرګ اف آی آر مونږ لا چا هم نه درج کولو او ویل به راته چې مونږ د ډاکوانو اف آی آر نه درج کوو، خو زه د چیف جسټس آف پاکستان د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې هغوی دا کیس سرته ورسولو. زمونږ چا سره هم دښمنی نشته.
بلخوا د مغیس او منیب تر زرار وایي چې هغوی د عدالت په دې فیصلې مطمئن دي او انصاف ورتا ورکړی شوی دی.
میرے مصوم بتیجوں کی شرافت پہ اور ان کی مصوم
زما د وړو ماشومان او ریرونو په کردار چې کوم داغ لګیدلې وو، هغه نن عدالت د دیار لسمیاشتو او شپږ ورځو وروسته نه ختم کړو. شکر دی مونږ ته نن انصاف راکړی شو.
بلخوا د قانوني چارو کارپو جسټس ریټایرډ وجیه الدین احمد وایي چې په دې پیښه کې ککړ مجرمانو لدی د هغې د عمل مطابق سزاګانې ورکړې شي چې د ولس په عدالتونو باور برقرار پاتې شي.
میں سمجھتا ہوں جہاں تک کے عوام کے اعتماد کا تعلق ہے تو وہ تو
ترکوم چې په عدالتونو د ولس د باور تعلق ته نو هغه هچې د کلن لوی عدالت بحال کړی شوی دی، نو دا غیر وروسته د ولس ډیر باور جوړ شوی دی. خو چې کوم واړه عدالتونه دي نو هغه هم خپل کردار سمولو اړخته کوششونه کوي. څوک چې د دې دنیا نه یو ځل لاړ شي هغه بیا واپس نشي راتلی. او بیا چې د کم عمره ماشومان څنګه مړ کړی شو، نو که دوی ملزمانو ته سزاګانې ورکړی شي نو داسې به دې کورنۍ ته انصاف ترلاسه شي.
جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد زیاتوی چې د دې فیصلې راتلو وروسته مجرمان په ور وځو کې دننه دننه په لاور های کورټ کې خپل اپیل دایر کولی شي. یاد دی وی چې د مویس او منیب د پیښې مقدمه تیر کال په 6 اگست درج کړې شوې وه. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. قدر بن اوریدن کو د پاکستان په ځنی برخو کې قبیله یا نسلی فرق یا توپیر ساتل دومره زیات شوې دي چې ځنې خو مرغ ورکی خو د نورو قبیلو سره یو ځای کېدل نه غواړي. رويټرز خبري اجانس هم په دې موضوع باندې یو ریپورت برابر کړی دی چې وايي په سیلابونو کې هم خلکو د سیلابونو د ځپل کېدو باوجود د یو بل سره د یو ځای کېدل نه انکار کړی دی. په دې حق لا نور تفصیل د دغه ریپورت مهم ټکی حسیب شهید وړاندې کوي.
رويټرز خبري اژانس لیکي رحمت څومرو او د هغې کورنۍ د پاکستان په جنوبي برخه کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ ده، خو دا او داسې نور کسان د ژغورنې کمپونو ته له تللو څخه ډډه کوي ځکه چې دوی نه غواړي له نورو توکمو یا قبیلو سره ګډ شي. څلوېښت کلنې کونډې مېرمنې رحمت رويټرز سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې سیلابي اوبه یې تر کوره پورته شوې وې. دی وویل نه غواړي د نورو قبیلو له کورنۍ سره یو ځای ووسی. رویټرز اژانس لیکي په پاکستان کې له توکمیز توپیرونه دومره ژور دي چې آن خلک خپل ژوند له خطر سره مخامخول له دې بهتره ګڼي. د پاکستان په جنوبي صوبه سند کې د اګست له وروستیو څخه پیل شویو په شکل بارانونو او سیلابونو نږدې 2 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. د سن په بینظیر بستی کې د سلورو ماشومانو دغه کونډه مور څومره وای که ماشومان یې ناروغان هم شي او صحت اسانتیا هم نه وي بیا هم له دې ځای نه وځي. په پاکستان کې توکمیز جوړښت په ټولو سیمو کې توپیر لري، خو د ټولو قبیلوي توپیرونو اساس مذهبي، اجتماعي او مسلکي وي. رویټرز په سیلابونو کې د پاتې کېدو یو بل لامل غلاوې یادوي او له یو څو بیلګو سره لیکي چې ځینې کسان له دې ویرې خپل کورونه نه پرېږدي چې لوټماري ونیشي او څوک یې غلا ونه کړي. رویټرز وړاندې لیکي پاکستان کې دغو سیلابونو تر اوسه 300 کسان ووژل او 1.4 میلیونه کورونه یې ویجاړ کړل او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو او سیلابونو په قابو کولو کې لږ څه کړي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت ستاسو د خوخي پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. د نړۍ رنگونه د دې پروګرام کوربه دی زمنګ همکار ګلیاز. نو راځي چې د نن ورځې پروګرام وورو د نړۍ رنگونه.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګلیا اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نا ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، لومړی زو خیبر پختونخوا ته چرته چې یو کس قاضي سجاد او د هغه روټ وړوکی جاز یا ګلایډر جوړ کړی وو. په پیښور کې زموږ همکار فواد علی شاه قاضي سجاد سره مرکه کړي چې قاضي سجاد خپل تعارف صدا سي کوي.
زمانامه قاضي سجاد د لنډي ارباب خیبر پختونخوا اوسیدونکو مخ دا فلاینګ چې کوم دی دا زما د بچپن شوق وو. زه بچپن
تاسو تعلیم څنګه کړو؟
زما میټریک دی. خدا کارونه ټول د شوق په بنیاد سره کیږي.
جاز جوړول د خیال مزین تسنګ راغو. کله نو په کار شروع کو څومره وخت و شو؟
دا شوق جمع وو په 78 کې. ما یو د جنس باند یو مووی کتلی و جهاز پاغی کې هغه والو زولو. زه ډیر زیات دغه شو ما چیر دا خو ډیر خوشو او سیمپل مړه تخکارو شو چیر بدی باندې بنده کوشش وکړو دا شی جوړې دی شي. بیا غ فلم ورپسې ما دوباره وکړو او ای پسې ما بیا دوباره چې د فلم وکړو نو ما ته نه سنکشه واغستا او زین کې مې دا غیا خاقه کینول. بیا راغه مدد ته کې کور تا فرهاد او زمارو خپل پختو بخیاغم وو پدې کې پروگرام کې موږ درو کسانو دا شی شروع کړو.
دا شروع کول په ټیم کې تاسو سره وسایل څومره وسایل مو ورته څنګه راغون کړو څومره ستون سي درته دې کار شروع کېدو کې مخې ترا
یاره غټې موږ سره هیڅ پیسې نه وي. څه پیسې به کوته لکور کې راتلې مور ته بیس سودا لروړ مې کې ملي ګلې کې پیسې بچکول پاغي بمګه دا کپڑا غستا سمت بند ډبلې م پیاوستو والي سي مې په سعودي عرب کې وو. موږ به کور کې به مور نه به پس مصیبت پانی هغه ټیم سره 10 روپیا 40 روپیا دا وړ راښو. دا شی شکم دې دا ما دا ګډه شکم دا انګلیش ور د کایټ وای د دې د تیلی د بان استیلیو د دې د کاغذ دا مارورو او د دې نه ما د دې ماډل جوړ. بیا هغه ماډل بم په لړ کولو کله باغ ټیک لاړو کله باغ غلط پری وته. بهر حال بیا هغه ماډل چې اخر کې هغه موږ پوره دغه چې کم یو سایز دی د دې هینګ لایډر هغه سایز تا اور شه دو هغه غیر د پاره میټیریل پکارو میټیریل کم دی کیو
بیا خو هغه میټیریل چرته را پیدا
میټیریل چرته. بیا لړم په صدر کې کباړی بازار کې به هغه ټیم د دې پیراشوټ کپڑے ملاوی دي خلک به نه دي موټر د پاره کورونه جوړول. نو هغه پیراشوټ کپڑا مو واغستا او ډبګره بازار ته لاړ. ولته کې باندېونه واغستا باندېونه بیا جوړ کړ. بیا د باندېونه جنټ مول غلا غټم د المونیم پیپ زوم په ملک نه نور د وسپنې پایپونو دا شینو واغد رنو. نو هغه د باندېونه پایپونه به باندېونه به مونږ خپل کې په کاریګر باندې په ټیمګر باندې هغه باندې مونږ دا یو ځای کول او هغه باندې به ریپورټ وهل. خپل ځل چې مارټ ټیک اف کول نه هوا وا نه په پوی دو چې د پاره سه هوا پکاري دی راته چې بدی نه ته منډه کړل ته بټیک افو کې الته به کوشش اعلان ورټ کیکر ولاړو. ما هغه چې ما منډه کاږي ایس لیفټ ونه غسلانی کیکر کې پری وته.
تو زه لای تاسو تاسو تجربه ناکام شوه.
دا ډیر زل ناکام شوه.
زه مو نه بایل لوبیا
نه نه دا انتهای زموږ شوق انکرجمنت په بدی کې دوه شوم بدی سره منډه کنو دی به لیفټ واغستو دی به شل لیفټ واغستو موږ چر دا شی خو بره زور کوي. بیا موږ دغه ته یوړو دا دته دورانی ډراپ زون دی سوري زو شګه چې ورته وی دی په خبر نه بهر. نو هغه ته لاړو ولته کې مور سره بشو کې به مور سره منډي والي ټوپ پم کوله کمر نو لک بل شلاړو. البته بیا پری وته بیا موږ یې راشه دی بل طرف ته منډه وو دا هوا باندې یاره غم چې هوا ته مخامخ کو وینګ په خپل اوچت شو مونږ
یعنی هغه ټیم کې تاسو دا پته نه و چې هوا چې د دې سره به تعلق وي
ها واو دا مونږ ته دا پته نه و چې د دې تعلق دی هوا سره دی او دې ته مخامخ نه هوا پکار دی یاره زمونږ د خوشاله امتحان و چې یاره دا خو ورغو خپل اوچت دی دا څنګه لاس کې نیول او دا وینګ په خپل بر په لوم بلاند را خو وینګ بر زور کړو
د کار شروع کېدونه والے تر رجسٹریشن پورې تاسو سمره ټایم سمره پیسې و لګی دی
یاره پیسې خو مات یاد نه دی ولې شاغ ټایم یو خوري زیات ارزانی و او پر ډیر لوګو پیسو باندې ډیر زیات کار کړو او رجسٹریشن خو ال او شو چې جهاز ټیک ټاک والو ته او دوه کسان پکې والو ته نو رجسٹریشن تقریبا دیس درې کال ټایم راځي
دا او قاضی سجاد چې په پاکستان کې لومړی کسو چې وړو کې جاز یا ګلایډر یې جوړ کړی وو د امریکا خلائی ادارا ناسا به را روان دو کالو کې د خلائی سفرونو باندې 1.6 ارب ډالر خرچ کوي د امریکا خلائی ادارا د خلائی مشن لپاره یو مکمل نظام جوړول غواړي چپکی جازونه په ازمکه او خلا کې کارکونکو او نړیوال خلای سټیشن تاسور مزلي شامل دي د امریکا خلای جازونو میشن سرته رسیدلې دي او اوس په روس تکیه کوي چې خپل ستور مزلي نړیوال خلای سټیشن ته ولېږي روس د یو ستور مزلي 50 میلیونه ډالر اخلي د امریکا خلائی اداره ناسا د وینا تر مخه 15 ټنه وزن لرونکو او شل کال پخوانی مصنوعي سیاره به د ستمبر په 23 نیټه په ځمکه راغورځيږي دا مصنوعي سیاره ل خپل مدار نه بهر شوې ده او 8 کیلومتر فی سیکنډ په رفتار شمال اړخته د راپریوتو امکان دی اداره وایي مصنوعي سیاره چې کړه د ځمکې په مدار کې دننه داخل شي نو دا به وسوځيږي یا به مات شي په ځمکه راغورځېدو سره په دې کې د ځاني زیان تناسب ډیر کم دی د دې نوړاندې په کال 1901 کم نبي کې د امریکا یو مصنوعي سیاره په استرالیا کې راغورځېدلې و د استرالیا حکومت د ملبي صفائی لپاره د امریکانا $1,400 معاوضه اخستې و قدرمن اردوونکو اوس زو هینتا چرته چې ساينسدانانو د چندخ 12 نوي قسمونه موندلې دي هین ساينس دانانو د چندخ 12 نوي قسمونه موندلې دي په عمومي توګه په شپه کې د چندخو موندل ګران وی د هین نوي ډيلي په هنتون یو پروفیسور ستیا باهم وای چې دا به د مرغه په هین کې د زمري او د هاتیانو د خوندې ساتلو باندې توجه ورکړی کیږي خو نور زناور ته پاملرنه ډیره کم ده دوی وای چندخ نسل هم له ډیر خطر سره مخامخ دي ځکه چې په الودګي کې ورسته ورځ اضافه کیږي او د دې نسل د خوندې ساتلو لپاره اداري سهم نکوي د نوي موندل شوی 12 چندخو په اړه ساينس پوهان وای چې د دې اوازونه د پښو پشان دي او دا ډیر جلا حیثیت لري دا وخت په هند کې د چندخو 3.5 دیش قسمونه دي امریکا ساينس پوهانو د زلزلې پیشګی خبرداري ورکوونکي کمپیوټر باندې کار کوي په کالیفورنیا کې ساينس پوهان د فروری میاشت راځي د زلزلې پیشګی خبرداري په نظام کار کوي د جاپان 11 مارچ زلزلې رستو امریکایي چارواکو په دې تجربو کې توندې راوستي دا چې ولستا د زلزلې نوړاندې خبرداري ورکړي ساينس پوهان په ازمکه کې دننه داسې سنسرز یا آلې لګوي چې زر تر زر په ازمکه کې دننه حرکت معلوم کړي او کمپیوټر ته ورسوي. د جاپان کوبی صوبه کې د 50 میلیون ډالرو په لګښت د زلزلي پیشکی خبرداري نظام جوړ کړی دی. د جاپان 11 مارچ زلزلې نه 8 سکند وړاندې ولسته خبرداري ورکړې شوې وو. د امریکا یو اداري د سنگلاهو چې په اوبو کې ژوند کوي غاښونه موندلي دي. تحقیقونکي وایي سنگلاهو دا غاښونه 2 میلیون کاله زاړه دي. د دین وړاندې په جرمني کې د سنگلاهو غاښونه موندلي شوي وو چې د لس نواخلې تر 2 میلیون کالو زاړه وو. قدرمن اردن کو یو داسې کیسې نه مخبرو چې سوي د یو مالک ژوند بچ کړی دی. زو د امریکا ریاست الاسکا تا امریکا الاسکا یو اوسیدونکو وای چې سار وختي سوی د دې په سینه راوختل او په خپو یې دوی د راویخولو کوشش وکړو. چې کله د دوی سترګې وغړې دي نو وی قتل چټوله کمره د لوګینه ډکوا. دوی زر تر زر خپل لور او نور کورواله راپاسول او د کورنه بهر راووتل. د سوی د بهادری لامله ټوله کورنۍ د بد پیخي څخه بچ شوه. د امریکا ټکساس یو ځواني جنۍ په ټګۍ د کینسر د ناروغۍ لپاره 10,000 ډالر چنده راغونډه کړې ده. 43 کلن روت انګلیکا یو فنډ جوړ کړی وو او خلکو ته ویلي وو چې دوی د کینسر په ناروغۍ کې اخته دي. د دې جنۍ لپاره 10,000 ډالر چنده راغونډه شوې وه، خو پولیس دا معلومه کړه چې روت ته خو نه کینسر ده او نه څه بله ناروغي. پولیسو دغه جنۍ نیولې ده او پرې مقدمه هم کړې ده. د امریکا ساینسدانانو یو داسې لیزر جوړ کړی دی چې د سړک غاړې خښ شوي چاودونکي مواد موندلی شي. د ساینسدانانو د تحقیق تر مخه هر یو مالیکول خپله انفرادي فریکوینسي لري او د دې له کبله دا لیزر مالیکول د بم مالیکول شناخت کولی شي. د امریکا میشیګن پوهنتون تحقیق لومړی مقصد په افغانستان کې د سړک غاړې خښ شوي چاودونکي مواد نه ځواکونه بچ ساتل دي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. د هند سینما نوی فلم اذان چې د اکتوبر په 14 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي د ترهګرۍ په موضوع جوړ شوی دی. په دې فلم کې پاکستانی فنکارانو هم کار کړی دی. د هند سینما مزایه فلم هم تم او شبانه د ستمبر په 10 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې تشاد کپور او سریاس کار کړی دی.
جتنی اس کی مارکیٹ ویلی اتنے کا پرسار.
د هالیوډ نوې فلم ریئل سټیل بعد اکتوبر په 9 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په ویډیو گیم جوړ شوی دی او د هالیوډ مشهور ستوري هو جیک مین پکې کار کړی دی.
Anything I could use to put a fighting robot together. This is what it's all about.
We can't win, can we?
We'll see.
د امریکا مشهور کارټون دی لاین کینګ چې لومړی په 1974 نوی کې نمایښت لپاره وړاندې کړی شوی وو، اوس بیا په 3D کې وړاندې کړی شوی دی او په باکس افیس کې په لومړی نمبر دی. فلم دی لاین کینګ په لومړی اونۍ کې 10 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې اعلانونکو قصې او واجبہ معلومات مونږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221121. هم دې سره کوربا ګلاس ته اجازه ورکړي. را روانه ونې به بیا در سره يم. فلوی الله مسپارم.
د مشال ترسنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو